Radio.
د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره پایل سوې. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د غبرګول یا جوزا درویشتمه د جون میاشتې 14مه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مرستیاله کلی کلیمنس افغانستان ته تللې څولو کورونایو بې ځایه سویو او بیرته راستنیدونکو سره د مرستو لارې چارې وسنجوي. هغې د خپل سفر په لړ کې ویلي چې په هیواد کې پراخو بشري مرستو ته اړتیا ده. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو څخه د افغان یوټیوبر اجمل حقیقي د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. دغه سازمان په یوه خبر پاڼې کې پرون ویلي چې له یوې اونۍ زیاتې مودې وروسته د شغلې حقیقي او د هغه د دریو همکارانو برخلیک معلوم نه دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راهیسې د هغو کسانو په وړاندې چې د بشري حقونو او عصري ارزښتونو ملاتړ کوي د تاوتریخوالي، ځورونې او ډارولو څخه کار اخلي. د طالبانو حکومت وای اجمل حقیقي او د هغه ملګری مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیولی. د افغان ترک شوونځي د جوزجان څنګه زده کوونکو د درې څلوېښتو هیوادونو د زده کوونکو ترمنځ د ساينس په اولمپیاد کې اول مقام ګټلی. د بختر اژانس راپور له مخې د ساينس اولمپیاد په آنلاین توګه د تایلند په کوربتوب ترسره سو چې پکې د جوزجان د افغان ترک زده کوونکو 12 میډالونه وګټل. په دې ډله کې د سرو زرو د میډال ګټونکي سید احمد مبین ویلي چې د او یوه ډله ټولګیوالو یې د ساینس په اولمپیاد کې برخه واخیسته او د افغانستان لپاره یې ویاړ وګاټه. افغان ترک ښوونځي له کلونو افغانستان کې فعال دي چې د نورو ښوونځیو ممتاز زده کوونکي پکې له څو دورو عمومي ازموینو وروسته جذبیږي. د اټومي انرژي نړیوال ادارې مشر له ایران غوښتنه وکړه سمدستي د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د بیا ژوندي کولو لپاره خبرو ته حاضر سي. رافائل ګروسي له سي ان ان سره په یو مرکه کې چې پنون خبره سو ویلي چې دوی اړتیا لري وضعیت سم کړي او په ګډه کار ته دوام ورکړي. امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشری پر مهال په 2013 میلادي کال کې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د تړون څخه ووتله او پر دغه هیواد بیرته سخت بندیزونه ولګول. ایران تیره اونۍ په خپلو اټومي تاسیساتو کې د ملګرو ملتونو وویشت څارونکي کمرې وتړلې، ځکه د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویلي و چې تهران و کاله مخکې د سوي تړون د بیا ژوندي کولو لپاره همکاري نه کوي. د اوکراین په جګړه کې یو بل بریتانوي وګړی هم وژل شوی. د جوردن ګاټلې کورنۍ پرون اعلان وکړ چې د بریتانیا د پاوځ دغه پخوانی سرتیری په سیوري دونیتسک ښار کې د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ د نښتې په لړ کې وژل شوی. د هغه د کورنۍ په وینا ګاټلی له یو لړ ارزونو وروسته سږ کال په مارچ میاشت کې د اوکراین د دفاع لپاره هغه هیواد ته ورغلی و. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت د خپل دغه تبعه په اړه نور جزئیات نه دي خپاره کړي، خو ویلي دي چې په اوکراین کې د وژل شوي بریتانوي وګړي له کورنۍ سره مرسته کوي. تر دې مخکې د سکاټ سیبلی په نوم یو بل بریتانوي چې د اوکراین د دفاع لپاره جنګېده په اپریل میاشت کې وژل شوی و. او په تلو تلو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې څخه د کرکټ دویمه شل اوره سیالي هم وګټله. د دوی ترمنځ پرون د زیمبابوې په کوربتو په هرارې سټیډیوم کې سیالي وسوه چې پکې افغانستان 120 منډې وکړې، خو سیالي تر 140 منډو پورې ورسېد. په دې توګه افغانستان د 120 منډو په توپیر لوبه وګټله. افغانستان د شنبه په ورځ هم په لومړۍ شل اوره لوبه کې زیمبابوې ته ماتې ورکړې وه او وروستۍ شل اوره مسابقه سبا سیشن به تر سره کیږي. افغان لوبډلې تر شل اوریزو سیالیو مخکې له زیمبابوې څخه د سوپر لیگ یو ورځنیو سیالیو په لړ کې سر په سر درې لوبې ګټلې وي. اوسم د هوا حال
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګریډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برک د تودوخې لوړه درجه 1.5 او ټیټه 12، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.5 او ټیټه 40، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 21، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.5 او ټیټه 40، او جلال آباد اسمان برک د تودوخې لوړه درجه 1.5 او ټیټه 20.
د هوا حال مو د ازادي رادیو په سهارنی خبری مجله کې واورید. د دې ترڅنګ په راپورونو کې اورید د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مرستیاله وایي افغانستان کې په میلیونونو بې ځایه سوي کسان دا مهال بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. طالبان وایي
د دې نام دا توکل لري چې د دې مرستې جری وساتي.
د بلخ هوایي ډګر پر کارکونکو برید شوی.
په دغه برید کې د حیات هوایي ډګر دوه تنه کارکونکي شهیدان او شپږ تنه نور هم ټپیان دي.
د پاکستان صدر اعظم وایي هیواد یې په ویزو کې افغانانو ته اسانتیا راوستلې او نړۍ د هم له افغان وګړو سره مرسته وکړي. په کندز کې خلک شکایت لري چې د غنمو قاچاق د قحطۍ خطر زیات کړی.
کوم کسان چې احتکار کوي د قانون منګل ته وسپاري.
دا هم وایي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک وایي طالبان هڅه کوي د جوړیدونکو جرګې لپاره خپل خواخوږي کسان وټاکي.
او هغه کسان کی چې اسلامي امارت ته یا تابع وي یا د اسلامي امارت غړی وي.
دا خبری مجله تر اونی مبجو ده.
در دیشه بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا هم سهرانی خبری مجله تمو په سلامونو هر کله کوو ورزو دراپورونو برخی ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي افغانستان کې په میلیونونو بې ځایه سوي کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دې کمشنری مرستیالې کیلی کلیمنس پرون وویل چې هغه د میلیونونو اړو افغانانو د مرستې لپاره افغانستان ته تللې ده. ملګري ملتونه اټکل کوي چې یوازې تیر کال شاوخوا 200,000 کسان له خپلو کورونو د بیلابیلو ستونزو له کبله بې ځایه سوي دي. نور جزئیات له سپي ولا ستانګزینه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ مرستیالې افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې وویل چې په دغه هیواد کې پراخو بشري مرستو ته اړتیا ده. کیلی کلیمنس پرون د کابل هوایي ډګر ته پر رسیدو د خپل سفر د هدف په اړه وویل
I have come here
زه دلته او د هیواد راغلی یم چې وګورم څنګه کولای شو د افغانستان د خلکو خملاتو وکړو.
اغلی کلیمنس د افغانانو په ځانګړي توګه د خزو او ماشومانو د حقونو په تامینې دو ټینګار وکړ او وی ویل خزي باید په ټولنیز ژوند کې د ګډون اجازه ولري. دا څرګندونه داسې مالکی چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر د مارچ په میاشت کې په خپل راپور کې ویلي و چې تیر کال په افغانستان کې څه باندې 100,000 کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د راپور له مخې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د جګړو وچکالۍ او طبیعي پیښو له امله 5.5 میلیونه ډیر کسان بې ځایه شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې د ایران او پاکستان په شمول چې لویه برخه افغان کډوال پکې اوسي په بهر کې د ټولو افغان کډوالو شمیر شاوخوا 6 میلیونه ته رسیږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل حقانی د یو ان ایچ سی آر د مرستیالې سفر مثبت وباله او د مرستو غوښتنه یې ترې وکړه.
د یو ان ایچ سی آر هغه پروګرامونه چې دي په افغانستان کې یقیني د ستاینو وړ دي. پار بخش کې آر مشاده پره تر ټولو زیات همکاري موږ سره کړی دو او اوس هم د دې نه موږ دا مطالبه دو او د آینده د افغانانو لپاره موږ د دې نه هم دا توکل لري چې د دې مرستې جری وساتي.
یو ان ایچ سی آر افغانستان ته د ستنیدونکو افغانانو د هستوګنځایونو هغوی ته د لومړنیو مرستو او اصلي سیمو ته د کورنیو بې ځایه شوو افغانانو په ستنیدو کې مرستې کوي. له دې سره سره ملګري ملتونه اټکل کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره له هیواده د وتلو په لټه کې د افغانانو شمیر زیات شوی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نو علی کمشنری یو ان ایچ سی آر اټکل کوي چې افغانستان له سوریه او وینزویلا ورسته په نړۍ کې تر ټولو زیات کډوال او بې ځایه شوی خلک لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نامعلومو وسلوالو یک شنبه نه وخت د بلخ د هوایی ډګر دوه تخنیکی کارکونکو وژلي او شپږ نور ټپیان کړی دي. د بلخ د پولیسو ویاند وایي چې دغه پیشه څیړل کیږي.
مزار شریف بیا د یو خنړی برید شاهد و. تیر مازدیګر مهال د هوایی ډګر پر کارکونکو برید سوای چې پکې دوه تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. په بلخ کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویاند محمد آصف وزیری په یو پیغام کې ازادي رادیو ته د دې پیښې په اړه وویل.
یک شنبه 3 بجې وروسته له غرمې د بلخ ولایت د مولانا جلال الدین محمد بلخي د هوایی ډګر پر کارکونکو د زخمن لخوا برید ترسره شو چې بدبختانه په دغه برید کې د حیات هوایی ډګر دوه تنه کارکونکو شهیدان او شپږ تنه نور هم ټپیان ټپیان دي د ټپیانو صحیح وضعیت د اندېښنې وړ نه ده. دغه پیښه هغه مخال رامنځته شوه چې کله د هوایي ډګر تخنیکي کارکوونکي له کار ځای نه د کور په لوري د دوی موټر د نامعلومو کسانو لخوا تر برید لاندې راغی.
دا برید څو وروستیو میاشتو کې چې افغانستان د خونړیو بریدونو شاهد دی تر ټولو تازه یو دی. د بلخ د هوایي ډګر تخنیکي کارکوونکو ته داسې وخت مرګزوب لاوختي چې افغانستان د اکثرو تخنیکي برخو په تیره بیا د هوایي ډګرونو په څیر د مهمو مرکزونو د ادارې او مخت وړلو لپاره د مسلکي کارکوونکو له کمښت سره مخ دی. د سیمې او نړۍ اکثرو لویو هوایي شرکتونو د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې تر اوسه پورې پلازمینې کابل او نورو هوایي ډګرونو ته الوتنې نه دي پیل کړي او دلیل دا راوړي چې د خپلو کارکوونکو او مسافرو د امنیت په اړه پوره ډاډمن نه دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت بیا وایي چې د هوایي ډګرونو فعالیتونه په منظمه توګه روان دي او د دوی ځواکونو یې په بشپړه توګه امنیت نیولی دی. د طالبانو حکومت څو وخت مخکې د متحده عربي اماراتو له یو شرکت سره هوکړې ته ورسېد چې د کابل، کندهار او هرات د هوایي ډګرونو خدماتي چارې د مسافرینو د سکریننګ یا ماینه او د لاګیچ یا بایکونو د سنبالولو برخې تنظیم او مخته یوسي. د بلخ د هوایي ډګر پر کارکوونکو د برید مسؤلیت لا کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستی، خو په مزار شریف کې څو مخکني بریدونه داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې کړي وو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دراپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د افغانانو لپاره د ترانزیت ویزې د مرستو د دوام یو بیلګه یاد کړې او لنړی هم غوښتنه کړې چې له افغانانو سره مرسته وکړي. شغلی شریف پرون په دې اړه په یو ټویټ کې دا څرګندونه کړې. د پاکستان د کابینه د پریکړې پر اساس دریم مو هیوادونو ته تلونکي افغانان به له دې وروسته پاکستان ته پرسیدو سره سم یا ان ارایول ویزې ترلاسه کړي. صفی الله ستنګزی راپور جوړ کړی.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د اگست 3 پورې هغه افغانانو ته چې له دغه هیواد د نړۍ نورو هیوادونو ته سفر کوي ترانزیت ویزې ورکړي. صدر اعظم شهباز شریف په دې اړه یک شنبه ناوخته په یو ټویټ کې ویلي، افغان اتباعو ته د ترانزیت ویزو ورکړه به له هغوی سره د راتلونکي سفر لپاره د کاغذي کارونو په بشپړولو کې مرسته وکړي. په دې معنی چې که افغانان د نورو هیوادونو سفارتونو ته ورځي او یا د سفر تابعیا ونیسي، کولی شي تر یو څه وخت په پاکستان کې پاتې شي. د پاکستان صدر اعظم زیاته کړې، د حکومت لخوا د افغان ویزې نوې پالیسی زموږ د هڅو یو برخه ده چې د اړتیا په وخت کې خپلو افغان ورونو او خویندو سره مرستې ته دوام ورکړو. شریف له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د افغانستان خلکو ته د مرستې لاس ورکړي. تر دې یو ورځ مخکې د صدر اعظم شریف د ستراتیژیکو اړیکو مشر سلمان صوفي اعلان کړی و چې ښاغلي شریف د افغان کډوال مسافرو لپاره د ترانزیتي ویزو نوې پالیسی تصویب کړه. دا پالیسی د پاکستان د کورونې چارو د وزارت په غوښتنه ترتیب او د جون په 10 دغه هیواد د فدرال کابینې په غونډه کې تصویب شوه. سې په اساس د پاکستان حکومت په 24 ساعتونو کې افغانانو ته دیرش ورځې ترانزیتي ویزې ورکوي. د طالبانو په بیا واکمنېدو کې هم څه باندې 1,24,000 کسان له کابل په مستقیمو پروازونو کې بهر یوړل شول، خو تر هغه وروسته لویدیځ ته د کډوالۍ په تکل ګڼ افغانان د پاکستان له لارې سفر کوي. پاکستان داسې وخت دغو افغانانو لپاره د ترانزیت ویزو اسانتیا رامنځته کړه چې تیرو څو اونیو کې په کابل کې د پاکستان سفارت ډیرو افغانانو ته ویزې نه ورکولې او دلیل یې دا راوړ چې د دوی په فورمو او غوښتن لیکونو کې ستونزې موجودې دي.
د کندز ولایت ګڼ اوسیدونکي شکایت لري چې لایوي خوا سږ کال په دې ولایت کې د غنمو حاصلات 80% کم شوي، بل پلو له دې ولایت څخه گاونډیو هیوادونو ته د غنمو قاچاق دوی سخت اندېښمن کړي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر کندزیان شکایت کوي چې پر اقتصادي بی وزلی او بیروزګاری ستونزو سربیره له هیواد بهر د غنمو قاچاق دوی سخت اندېښمن کړي دي. دوی ټینګار کوي که د غنمو د قاچاق مخه ونه نیول شي نو په راتلونکي ژمي کې به خلک له قحطۍ سره مخامخ شي. د دې ولایت یو اوسیدونکی احمد نورملزی له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل، ګاونډیو هیوادونو ته د غنمو قاچاق خلک اندېښمن کړي دي.
قاچاق کول مطلق خپله جرم کار دی. دا کار باعث کیږي چې غریب او بېوزلي خلکو باندې ډېر فشار راشي. موږ د خپل تجارانو نه احتراما هیله کوو چې لطفا دا کار دې ونه کړي. فقر او بېچارګي همدا اوس اوج ته رسېدلی ده او خلک ډېر په عذاب دي. امیدوار یاسو چې دې مسلې ته حکومت هم توجه وکړي او کوم کسان چې احتکار کوي د قانون منګل ته وسپاري.
د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکی 35 عبدالخالق چې د غنمو په مارکیټ کې مزدوري کوي، هغه هم ورته خبره کوي.
وو کوچاغی کیږي غنم روان دي غنم بیخي داسې مسلمانان دي چې یو بوجي وړن لري په کور کې نه غنم پالل می کې پاشل پاوي کې یو پټي هم نه لري اول ځم پاوي کې یو جریب نه لرم هغه لل می کې می پاشل ووڅو اسلامي امارت د غواړم چې د غنم د کوچاغی غنم بند سي
د دوی د خبرو لمخې تیر کال د غنم راټولولو په وخت کې یو من غنم په 200 افغانۍ وو خو سش کال په ورته مده کې د یو من غنم نرخ 350 افغانۍ ته لوړ شوی دی او د مسلې خلک سخت خوښ نکړی دی د دغه ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو وسیدونکی درش کلن حسیب الله وای
امروز ما شما میبینیم که در بازار گندم بسیار قیمت است و بسیاری از
موگ او تاسو گورو چی پا دی ورستیو که در غنمو او در ورو قیمت زخت زیاد لوړ شوه ده بلخوا بیا یو شمیر سوداگر غنم نورو هیوادونو تا قاچاق کوي او یا احتکار کوي هیله منیو چی حکومت در غنمو در قاچاق او د احتکار کوونکو مخونی سی
د کندز د چهاردری ولسوالۍ یو وسیدونکی دین محمد هم لورته سنځ شکایت کوي
پروسه کال دا غنم په 250 سکل مونږ په سرلای غنم خاص په 250 او یم خاص په وسیا خلو په 350 په پنو غنم اخستی وو دي جنباریږي زی دا دور زی راتاو کول غنم را لبیر 300 بوته 50 په فرق وکاو خو پرون سهار چې خوش وسول نن بیا بیر دا غنم لا شلو بوته 300 ته
خو د کندز د کرنې او بلګونې او مالداری د ریاست د کرنې د ترویج کارپو محمد منیر نیازی بیا وای د غنم د قاچاق مخه نیول شوې ده
در بخش قاچاق گندم نظر به هدایت وزارت زراعت
مردکرانی وزارت ته هدایت په اساس د غنمو د قاچاق په اړه ګمرکونو ته مکتوبونه استولې دي چې د غنمو د قاچاق مخنیوي دی وکړي ان شاء الله له هوا د بهر غنم نه قاچاق کیږي او د غنمو د قاچاق مخنیوي سوي دی
د دې ولایت یو شمیر وسیدونکو په داسې حال کې له دې ولایت څخه د غنمو د قاچاق په اړه خپلې اندېښنې مطرح کوي چې له دې وړاندې د کندز د کرنې ریاست چارواکو ویلي وو چې سږ کال په نوموړي ولایت کې د بارانونو نه ورښت او د وچکالۍ له امله د غنمو په حاصلاتو کې 80% کموالی راغلی دی
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ
د کونړ پوهنتون یو استاد ادعا کوي چې طالبانو له دندې ګوښه کړې دی وایي طالبانو د نظام د تخریب په تور له دندې لرې کړې په داسې حال کې چې هیڅکله یې دا کار نه دی کړی بلخو د ننګرهار پوهنتون یو استاد چې تازه له هېواده وتلې پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د کال په سر کې د تدریس او پوهنتون ته له تګه منع سوی او بلاخره د افغانستان پرېښېدو ته مجبوره سو نورحال په دې راپور کې
استادان به هڅه کوي چې د هېواد څخه بهر ته لاړ شي یا که د هېواد څخه بهر ته نه ځي
د کونړ پوهنتون استاد رحمت الله زاهد دی چې د خپلې دندې د لاسه ورکولو له امله شکایت کوي استاد زاهد ادا کوي چې د طالبانو په مشرۍ د یاد پوهنتون رهبرۍ پر فیسبوک د نظام د تخریب په اړه د لیکنو په تور له دندې ګوښه کړی هغه څه چې دی له حقیقت لرې بولي
داسې یو شی چې هغه د مخالفت وګڼل شي نه زما په لیکنو کې شته نه زما په ویناو کې شته دی فقط خپل ځان دپاره د یو بهانې را جوړولو او د خلکو په سترګو کې د خزلو د شیندلو په خاطر باندې دغه وروستنۍ څرګندونې چې زما د لیک په سپیناوي کې کړي دي کړي دغه ټول دروغ او تهمت د الزام د زما سوشل میډیا دی وکتل شي تخریب څه معنی لري او یا منفي پروپاګنا که یو شی غلط وي نو هغه د غلط شي اصلاح کول او د هغې نقد کول نیوکه کول دا موږ خپل حق ګڼل دی ګڼوي
ښاغلی زاهد وایي د یاد پوهنتون رهبري له هیڅ ډول خبر ورکولو او مجلس پرته دای له دندې لرې کړای دی نوموړی وایي که د طالبانو حکومت د دغه ډول وضعیت مخه ونه نیسي ډیری استادان به دندې پرېږدي او له هیواد نه تښتې ته به اړ سي بلخوا د ننګرهار پوهنتون یو استاد هجرت الله اختیار چې تازه له هیواد امریکا ته تللی په خپله فیسبوک پاڼه یې په یو متن کې وضاحت ورکړی چې ده ته د تدریس او پوهنتون ته د تګ اجازه نه کېدله نوموړي لیکلي کله چې په حمل میاشت کې د ننګرهار پوهنتون نوی سمیسټر پیل کېده او د مقاماتو په غوښتنه ماته مضامین رانه کړل شول او پوهنتون ته د نه تګ خبر راکړل شو نو له هغې وروسته خدای شته چې ما هم د ځان او خپلې کورنۍ لپاره یوې نسبتا مناسبې لارې موندلو ته سترګې غړولې چې له وطن څخه ووزم هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر ولرو خو ویاندې احمد تقا زموږ له پرله پسې اړیکو او پیغامونو پوښتنو ته ځواب ونه وایه دا په داسې حال کې ده چې څو موده مخکې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ویلي و چې هغه استاد استادان چې د تیر نظام په ادارو کې کار کړای وي د ترفی ورکولو حق نه لري. د سرګندونو د پوهنتونونو د استادانو خبرګونونه راپارولي وو او له طالبانو یې وغوښتل چې د عمومي عفو په اړه د خپلو ژمنو باندې عمل وکړي. خو مخکې تر دې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دوی هڅه کوي په هیواد کې د ټولو میشتو وګړو حقونه خوندي او په خپلو کړو ژمنو باندې عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څو موده مخکې بی بی سی راپور ورکړی چې د هرات، بلخ او یو بل شمالي ولایت له پوهنتونونو څخه په دې وروستیو کې شاوخوا 200 استادانو دندې پریښي او له هیواده وتلې دي. مخکې تر دې د کابل پوهنتون یو شمېر محصلینو ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنې ښودلې چې ډیری استادانو یې دندې پریښي چې د استادانو د کمښت له امله یو شمېر مضامین اوس هم نه تدریسېږي.
له خبرونو ورآخوا
د خبری مجلې د برخې ته مو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو. په څو شیبو کې اوري چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک شکایت لري چې طالبان هڅه کوي جوړیدونکي جرګې ته خپل خواخوږي کسان راولي.
خو هغه کسان کې چې اسلامي امارت ته یا تابع وي یا د اسلامي امارت غړی وي.
خو اوس له نوریس نوري اورو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک پوست او رسپانی د امریکا د هغو په زرګونو پخوانیو افغان همکارانو ته پام اړولی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې پاتې دي. لیکوال له خپل مطلب په پیل کې لیکلي د 2021 کال په جولای کې 15 میاشتې مخکې له دې چې طالبان کابل ونیسي، د امریکا ولسمشر جو بایدن امریکایانو ته په وینا کې وویل چې امریکا به هغه افغانان چې له امریکایي ځواکونو سره اوږه په اوږه کار کړی تر شا پرې نږدي. بایدن دغو افغانانو ته په خطاب کې وویل که تاسو غوښتي وي په متحدو ایالاتونو کې کور لرئ او موږ به له تاسو سره یو، لکه هغسې چې تاسو زموږ په خوا کې درېدلی وئ. د لیکوال په باور ولسمشر بایدن هغه مهال دا خبره د دې لپاره کړې وه چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پرېکړې دفاع وکړي، خو د هغو افغانانو په اړه چې د ژباړونکو، د ښځو د حقونو د مدافعانو او د مدني ټولنې د مشرانو په توګه ژوند په خطر کې وو، د ولسمشر دغه ژمنه تر اوسه نه ده عملي شوې. د نیویارک پوست په لیکنه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو نږدې کال په پوره کې دوه دی، خو تر اوسه له 240,000 زیات افغانان د امریکا ځانګړو ویزو د مهاجرت او د بشري خواخوږۍ په اساس د خپلو غوښتنلیکونو پروسې ته منتظر دي. د نیویارک پوست د مطلب د لیکوال په باور د 2021 کال په اګست میاشت کې به د امریکا جګړه په افغانستان کې پای ته رسیدلې وي، خو موږ بیا هم پر ولسمشر بایدن غږ کوو چې د هغو په زرګونو زړورو افغانانو په اړه چې تر شا پاتې دي خپله ژمنه پر ځای کړي. مل انلاین ورسپانې هم په ورته یوې موضوع لیکنه خپره کړې او لیکي د امریکا د سمندري ځواکونو د ذخیرې د برخې یوه پوځي له افغانستانه د هغې افغاني ول اصل امریکایي په ایستلو کې مرسته کړې چې له طالبانو سره بندي وه. مل انلاین لیکي د 3 کلنې مهنه صافی کورنۍ تیره میاشت د امریکا د پوځ له احتیاطي پوځي افغاني ول اصل امریکایي سفیر اوف سره تماس ونیو چې د طالبانو له بنده د مهنه صافی په خوشې کولو کې ورسره مرسته وکړي. د ایمیل انلاین په لیکنه په خپل سفیر اوف له خپل ورور سره په 13 دسمبر میاشت کې هغه مهال نیول شوی و چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ لاندې له تښتېدونکو کسانو سره مرسته کوله. مل انلاین لیکي روف وتوانید چې مهنا صافی را خوشی کړی او د دوبۍ له لارې له هغې سره یو ځای د تېرې پنجشنبې په ورځ د نیویارک نړیوال هوایي ډګر ته ورسېږي. په میل انلاین کې وړاندې لولو چې مهنا صافی چې د امریکا په نیو جرسی ایالت کې دنیا ته راغلی په می میاشت کې وروسته له هغې د افغانستان جوزجان ولایت یو کلي ته د تلو پرېکړه وکړه چې له خلکو سره د بشري مرستو لپاره یې 3,000 امریکایي ډالر راټول کړي وو. نوموړي غوښتل چې هغه په بېوزلو خلکو باندې وویشي، خو په افغانستان کې له 3 اونیو وروسته د طالبانو پولیسو د تحقیق لپاره غوښتې وه او کله چې وموندله چې نوموړي له ویزې او دخولي پرته د افغانستان خاورې ته ننوتې هغه یې نیولې او 4 ورځې ورسره بندي وه. د میل انلاین په لیکنه مهنا صافی ویلي دی د خپلې کورنۍ او ملګرو په شمول له ټولو خواوو هغو خبرداریو ته پام نه و کړی چې ویل د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې اوس خطرونه زیات دي.
د یو شمیر سیمو اوسیدونکو وای د طالبانو د سیمه ایزو چارواکو لخوا ورته سپارښتنه شوی چې داسې خلک دي د خپل سیمو د مالکانو او استادو په توګه وټاکي چې له تیر جمهوریت حکومت سره هیڅ اړیکه نه وي او د طالبانو خوا خوږی وي. د دوی په وینا په ډیر احتمال دغه مالکان او استادې به د طالبانو د سرپرست حکومت لخوا په جوړیدونکي جرګه کې ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت یو ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې د جرګې د جوړولو اراده لري. دا هم په دې اړه تفصیل.
د طالبانو د سرپرست حکومت له لوري د جوړیدونکو جرګې په لړ کې د یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي د طالبانو حکومت د سیمه ایزو چارواکو له لوري ورته ویل شوی چې د خپلو سیمو لپاره دې داسې ملکان او مشران وټاکي چې له تیر جمهوري حکومت سره یو ورځ هم کار نه وي کړی او د دوی په خبره د طالبانو د حکومت مخالف نه وي. دوی دا هم وایي چې په ډېرو سیمو کې دا پروسه بشپړه شوې او د طالبانو په معیارونو برابر کسان د سیمه ایزو ملکانو او استازو په توګه ټاکل شوي دي چې په ډېر احتمال په راتلونکي کې بعد طالبانو له لورې په جوړیدونکو جرګه کې ګډون وکړي. د غزنی ولایت اوسیدونکي محمد نسیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ولسوالانو د هرې ولسوالۍ ټولو کلیو ته ټولو جوماتونو ته مکتوبونه یا لیکونه استولي وو ورته ویلي وو چې تاسو باید د خپل جومات ملک ته معرفي کړئ، خو هغه باید داسې څوک وي چې په تېر حکومت کې یې په هېڅ ډول کار نه وي کړی، له حکومت سره خواخوږی وي. هغه داسې نه ده چې ټول کلیوالو تر منځ رسمي رایه چونه شوې ده یا یو رسمي پروسه درلوده، صرف سره ویلي دي په یو چا اتفاق کړی ده. هغه د ولسوالانو چې کوم شرایط ورته
دا کندوز ولایت اوسیدونکو رحمت الله هم وایي د دوی په ولایت کې په مختلفو بڼو نوي استازي وکیلان ټاکل شوي، خو د اوسني حکومت خوخه پکې مهمه وه.
ځینو سیمو کې د ولس په خوخه دي، ځینو سیمو کې د اسلامي امارات لخوا وکیل ګزاران ټاکل شوي دي. کوم ځای کې چې ولس قناعت نه کوي نو بیا تر ټاکنې شوي دي، خو هغه کسان کې چې اسلامي امارات ته یا تابع وي یا د اسلامي امارات غړي وي.
دا پکتیا ولایت اوسیدونکو عبدالرحمن هموایی بی له دې چې نور کلیوال او مخکینی سیمه ایز مشران خبر شي، ځانګړي کسان په نخښه شوی او هغوی په پکتیا کې د کلیو د مشرانو په توګه ټاکل شوی دي.
ځینې کسان چې دوی ته وفادار ول یا له دې سره اړیکې وي، بی له دې چې نور کلیوال یا غلط قوانین شته شوراګانې په جریان کې واچوي، هغوی په نخښه کړی ول او هغوی کابل ته تللی ول او هغه کسان بی له دې چې کلیوال په دې خبر شي په نخښه شوی دي.
کله یې خوا په ولایتونو کې د جرګې لپاره د طالبانو په سپارښتنه د استازو د ټاکلو خبرې روانې دي. بل خوا د طالبانو د سرپرست حکومت مرستیال ویان نه مولا سمنګانی وایي دوی اراده لري چې جرګه جوړه کړي، خو په خبره یې لا تر اوسه د جرګې د ډول، ګډون کوونکو او په جرګې کې د بحث کېدونکو موضوعاتو په اړه د طالبانو لخوا په حکومتي کچه بحث نه دی شوی.
په دې اړه تر هله وروسته شوې نه ده او د دې افغاني مجمع نوم هم معلوم نه دی چې لوی جرګه به وي، شورا به وي که بل څه. همدا ډول دا هم معلومه نه ده چې په کوم شمیر کسان او څوک د مجمع تر بلل کیږي.
به یې مجمع خواسته می شوند.
ښاغلی سمنګانی د لوی جرګې د کمیسون د جوړېدو خبرونه هم رد کړل. سیاسي شنن کای میرویس افغان وایي طالبان په کوردننه د سیاسي مشروعیت ترلاسه کولو په خاطر لسمو دی رهیسه د جرګې په جوړولو بوخت دي، خو نو وړي زیاتوي چې د طالبانو ترمنځ د جوړیدونکو جرګې پر سر اختلافات شته. د خاغلی افغان په خبره د طالبانو یو ډله په دې ټینګار کوي چې یوازې د جماعتونو امامان دي د خلکو په استازیتوب یوې شورا ته راو بلل شي، خو بل ډله بیا وایي چې د دوی ځینې نور ملاتړي دي هم جرګې ته راو بلل شي چې جرګې ته مشروعیت ورکړي. خاغلی افغان وایي طالبان چې په کوم ډول دا جرګه جوړوي هغه هدف په ترلاسه نه کړي چې دوی غواړي.
دا جرګه چې دوی رابولي په دې جرګه باندې د طالب مشروعیت ممکن ځکه نه دی چې د جرګې خپل دود دی، خپل دستور دی، او دوی به د دې جرګې نه هغه کار وانه خستلای شي کوم کار چې دوی ته پکار دی، یعنی مشروعیت. نو ما معلومات دادی چې دا جرګه به یوازې او یوازې د وړو پاسوي او د مشروعیت یوه هڅه به چې نړیوال اعتبار نشي پکولای.
شنون که یو د کابل پوهنتون استاد بیت الله حمیدی وایي طالبان باید د جرګې پر ځای ټاکنو ته لاره هواره کړي. د ښاغلي حمیدی په باور په جرګې کې د ټولو خلکو اراده نه تمثیلیږي او پریکړې ډېر کله د حاکم نظام تر تاثیر لاندې وي، خو که د طالبانو د حکومت له لورې جوړېدونکې جرګه لامل شي چې عمومي ټاکنو ته لار هواره کړي د هر کلي وړ به وي.
د حل لارا د خلکو رائے ترجو کول او د عمومي انتخاباتو دایرول دي. هو موږ له لوی جرګې څخه د یو پل په هیڅ استفاده کول شو چې په هند کې د خلکو رائے ترجو وشي او د هغه لپاره میکانیزم جوړ شي ترڅو خلک په خپل مستقیم رائے باندې خپل سرنوشت وټاکي او د هیواد راتلونکي زامت په اړه تصمیم ونیسي.
دا تیر جمهوری حکومت په محل هم غنی جرګې راو بلل شوې چې خپل پلویان او مخالفان درلودل. خدا چې د 2020 کال په اگست کې د جګړې لارې وخت سیدلی طالبان با د ولسی مشروعیت د ترلاسه کولو په نیت په جوړیدونکو جرګه کې د افغانستان د ستونزو د حل او له دنیا سره د تعامل په خاطر اساسي پریکړه وکړي که یا هم یوازې ولوټه بکیک دی او لوبوب پرې تیر شي. د هغه پښتنه ده چې جواب به یو وخت روښانه کړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو نږدې لس میاشتې تیریږي، خو تر اوسه لا یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دا دې تر څنګ د طالبانو حکومت په کور دننه هم د عدمې مشروعیت له ستونزې سره مخ دی، او دوی فکر کوي چې که کورنۍ مشروعیت ترلاسه کړي دا کار به یې نړیوال مشروعیت ته هم لاره هواره او حکومت به یې په رسمیت وپیژندل شي. خو نړیوال د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره خپل شرایط لري، چې مهم هغه یې د یو ټولګډونه حکومت جوړول، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو، د دوی د زده کړو او کار برخې ته پاملرنه، د لګکیو د حقونو خوندیتوب او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون دی.